پاتی که اصولو سره ده. از منگا دغه فیصله رنگین نړۍ سره دی متضاد دی. جنگ چې ده پخپله چې ده اوس تاکید پی کېږي دوام او دا که جګړه نه وي خو طالب هم نشته، د دې ختمول دا مستقیمه معنی ده. مخامخ کېدل له حکومت سره لکه د طالبانو له اړخه چې دوی مخامخ سوي نه دي دولت دا چې تعجیزي شروط کړي دا بله معنی ده. مثلا دا د جګړې لپاره ایدیولوژیکه توجیه چې د طالبانو لخوا وجود لري چې دا دوی جنگ ته جهاد وایي، د دې ایسته کول او له دې سره پر مخ تلل چې دوی ته ورکړي، او دا د موږ د ارزښتونو طرف چې ده چې دا په شل کاله کې کوم ارزښتونه لاسته راوړیم دي، تعلیم ده، دیموکراسي ده، پرمختګونه دي، د دغو منل په طالب باندې دا هغه سخت مستقیمه معنی دي. او د طالب له لورې ځینې تعجیزي شرایط چې کېښودل سولو، مثلا اعدامیان یې په دولت باندې خلاص کړو، داسې ډېر سخت شرایط شته. که غیر مستقیم معنی مثلا د آینده ابهام، قضایي مسؤلیتونه، ویره، د همسایه ملکونو مداخلې، هغې ته قناعت ورکول، فرهنګي توپیرونه، داسې ډېرې مسلې دي چې زه فکر کوم هغه هم شته. بل دا ده چې دا د سولې لپاره تنه دلته طالب کفایت نه کوي، د سولې نور موانع هم شته. ځینې داعش ده، القاعده ده، نورې توندلارې ډلې دي، او په دا طالب کې نظامي ډله چې د طالبانو د سیاسي ډلې سره دوی هم نوایي ډېر کله نه لري. دوی نوې شوراګانې جوړې کړې دي. معنا دا ده چې سیمه ییزه اجماع دروند کار ده. د طالبانو دغه جنگي ډلې او ما سیواله طالب نه، د طالب تر چتر لاندې دا نورې ډلې لکه داعش او القاعده او دا نورې تروریستي ډلې، د دوی بیرون پاتې کېدل دا بیا هم هماغه فیصله ممانعتونه ایجادوای کړي.
بله سب، ډیره زیاته مننه ښاغلی آصف ننګو چې د ملي مصالحتي شورا د تشکیل په اړه له آزادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادي راډیو څخه.
نن د عاشورا له کبله د موسیقي پروګرام نه لرو، په ځای آزادي راډیوي مجله وړاندې کیږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د پښتني سندرغاړي آسیا مهرابي د نوو هنري کارونو په اړه راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ډاکټر محب وزیر سره له سپتمبر پیښې را وروسته د پښتو ناول لیکنې جاج اخیسته
چې د کم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیواله کچا، او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکل.
فنکار برخه کې له ممتاز ولی سره د هغه په فن خبرې کوو.
د مینیمونز به موږ انترې داسې چې یو دا ماډل خوخه د ډېر زیات مخه چې مینیمونز به موږ د چا په ځانونو کوو. خدای کافر زمانی را نه بلال وړه
په زرپان کې به لند کیسه بدل نه واوري.
یو لدغه کورو څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې وه ځکه جمعه وه. نورې ورځې خو رسمیات وي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
پښتنه هنرمند آسیا مهرابي چې له هیواده بهر په اروپا کې ژوند کوي وایي چې د ماشومانو لپاره یې نوې سندرې پیل کړي دي. هغه وایي چې له دې لارې غواړي چې د ماشومانو فکری پراختیا ته کار وکړي او په دغه برخه کې ځان بریالی احساسوي. زموږ همکار اجمل تورمانی په اړه راپور لري.
آسیه مهرابی
هغه فن سندرغاړي چې د لویانو ترڅنګ غواړي ماشومانو ته هم سندرې ووایي.
زه وړن جلیما پلات شاپریما مورتنا وکیما شکلی ګلالیما لوبی پخ پل کور کوم پام پخ پلی خور کوم کار می هم د مور کوم کلا کلا شور کوم.
خو اسیا ولی غواړي چې ماشومانو ته سندری وایي؟
دی دا ورېدو د پاره څنه لري، دی د لیدو د پاره څنه لري، او دا غړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
آسیا مهرابی خپل هم دوه ماشومان لري او له شلو کلونو راهیسې په جرمنی کې ژوند کوي. نوموړي د خپل دې کار لپاره د خزینه شاعرانو شعرونه انتخاب کړي او په خبرې غواړي د دغو پیغلو شاعرانو نمونه وسلوي.
په دې برخه کې ما تر اوسه پورې څلور کمپوز جوړ کړی دی چې دوه شعرو نورو ته سترګې په لارې یمه چې هغه راورسېږي هغه هم کمپوز کړم، او دغه رارسېدلي څلور شعرونه یا راکړل شوي څلور شعرونه یو د فرشتې صالحي دی، یو د ولولې کوچۍ دی، او بل د نګینې اتمانځۍ دی، او څلورم د رڼا زورمتې دی.
یاد شاعرانی په کابل کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړي دي. ل دې ډلې فرشته صالحي وای
ته باندې ماشومان په ذهني رشد کې تر هر څه غیزمن لوبي او سندري دي چې متاسفانه ماشومان ځینې بې برخه دي. زه په دې باندې پوره باور لرم چې دا سندري به ډېرې سي او دا به یو ښه پیل وي.
مخکې هم یو شمېر سندرغاړو لکه فرهاد دریا، بریالي ولی، شفیق مرید او یو شمېر نورو د افغان ماشومانو لپاره سندري ویلې دي، خو تر ډېره دا برخه خواره ګڼل کیږي. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی وای
د ماشومانو د ترانو ویل واقعا یو نوښت دی. اواسیا جانه خپله یوه نوښتګره مېرمن ده چې فکر کوم په دې برخه کې به یوه ډېره بریالۍ تجربه موږ ته په لاس راکړي. ماشومان دغسې ترانې ډېرې زیاتې خوښوي او فکر کوم چې په دې برخه کې زموږ کار بیخي په نشت حساب دی.
آسیا مهرابی وای کچيري لاسنیوي وشي په ځانګړي ډول د سندرو د موسیقي د برابرولو او سب په برخه کې افغان ماشومان ته به نور سندري هم ووایي.
بابا کړي کیسی دي وطن کې مومي وی دي، بابا کړي کیسی دي وطن کې مومي وی دي، انار پکندهار وردګو کی منی دي، انار پکندهار وردګو کی منی دي، بابا کړي کیسی دي وطن کې مومي وی دي.
کچام پر پښتني ټولنه غني نه خالي تیر شوی، ل طبيعي افاتونی ولی تر جګړې خپل منځي شخړو او يرغلونو پوری زغملي، خو بیا هم پښتو موسیقي د پام وړ پرمختګ کړي. ممتاز ولی یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخیری کې چمینه لري. هغه یو کمپوز جوړون کې، هارمونی غږون کې او غزل ویون کې هنرمند دی. په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیګو.
فنکار
څومره وخت کیږي موسیقي کې لتا موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي؟
چې هغه خبر چې موږ لارو ګذر کتلې ده 15 ډیر ښکاله کیږي
چې موسیقي کې په دغه 15 ډیر شو کلونو کې تقریبا څومره سندري بدی ویلي، څومره غزل بدی ویلي؟
ما اکثر ته خپل چې تجو کړی دغه ویلي یا مې د پلار والد سره ویلي یا د خیال سره ولم زما خوخ دی ګراند محترم دی مت ما قابل قدر سره دم ویلی شاید کم دانه نیم نو زیاتر ما خپل ترزونه ویلی دی خو د بابا ترزونه می د پلار ترزونه می لکه دی کې ترز بز تاس داسې نه شي موسیقي نو دا سندره خو ما ډیر ویلی دی خو چې ډیر مشهور دی د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینیمونز به موږ انترای داسې چې یو دا ما ډیر خوخه ده چې ډیر زیات می خوخه چې مینیمونز به موږ د چا په ازانونو کو خدای کافر زمانی رانه بلال وړه زمون د شپونه دستور ډک د سما لوړه او یو زرین خامار می سر د زړګی لال وړه دا کلام دا ما په شمشاد میری داسې ما ډیر زیات کلامونه داسې ویلی شاقه ما ویلی دي ما خپل جوړ کړی
ولی سب ساسی پا کورانه که یو بل لوی موسیقار یو بل لوی نوم چه آغا ستاسی ده والد سب ده شاولی استاد ده کله چې تم موسیقي تراتلی او په دې خبوي وی چې استاد شاولی دی و زنګړی لار او دی و زنګړی سب چختن هنرمند دی آیا سخت درته نه و چې دی و داس لوی هنرمند په موجودیت کې ته یو ځانته لار جوړ کی یا خپل مشهورتیا وکي
تر اوسم ګرانه تر هغه یو خنه تر اوسم ګرانه تر اوسم مشکل دی دا داس یو صفات برته کوم چې دی د خیبر یو خبر برته کوم د خیبر صاحب د خیبر یو شاعر خیبر افریده اوریر محترم سړی اوریر پوی سړی هغه زما پلار ته ویل چې شاولی جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جوند زمو مسافر شو دی زنه دلته یو پیپل دی پیپل یو غټونه دی یو غټونه بوټه دی هغه ته وی پیپل د پیپل لاندې کڅو امرود کی دی نارنج کی دی انار کی دی هغه نه روزی نو ته دا یې چې ته باید د پیپل نه لرې ځان ته یو بل مقام جوړ کړې بیا هم شکر گزار همدغلته یو چې هغه مونږ پورې چې نوم دی که مونږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو خو یو نوم مونږ سره داسې دی چې هر چېرته ورشو از مونږ نوم پېچان نه هغه پېژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامنو نه بیا زمونږ د موسیقي بیل طبن لازمي مونږ ته په کار دی چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو مونږ ځان ته بېلې بېلې لارې نیولي که شمالي دی که زرولي دی او که زید
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړې که نه یوازې د پلار سره دی
نه صاحب د موسیقي برخه کې مې باقاعده زده کړې کړې یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی بیا زما استاد چې دی مستون ابو علي خان د عاشق علي خان استاد شاګرد دی چې د هغې عاشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی چې استاد بړی غلام علي خان استاد برکت علي خان او زموږ په وطن کې زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ دا د عاشق علي خان شاګردانو په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد و چې هغه مستون ابو علي خان او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو زه وزر ولي د استاد مستون ابو علي خان سره شاګردان کو 1902 اتیا کې 1902 اتیا کې موږ د هغه سره شاګردان شو یعنی تر تقریبا تر 290 څلور نوي پور موږ د هغه سره یعنی 290 پور یعنی نوي پور موږ د هغه سره شاګردان د هغه نه او بعد کې چې ګم د شفیع محمد خان محمد استاد ډېر لوی نمونه دی استاد خان محمد استاد شفیع محمد دا زموږ استادان دې ته موږ شکر یو چې د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک پرده شو او په حق ورسېد نو بیا د خدای دې وبخښي الله دې هغه ته جنتونه ورکړي ټول عالم اسلام سره نو بیا موږ خان محمد د استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو په ایمانه بده کې خمارستم د استاد خان محمد ویلې دا سمره او زموږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلې نو دا غنه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور مې لکه غلام علي استاد کارډین والا شاګا کارډین غو استاد هغه شاګرد مې ملاسي استادان مختلف او زیاتر علم چې موږ غسه موږ د مسنو ولي خان استاد نه غسه او خپل د پلان
د موسیقي په آلاتو کې په کوم آلاتو خپوي یو برلاسي پی
بس سبز خو دغه یو خبره کوم یو یار خو یو یار خو یو خدای دغه یو خدای خو یو قران کنه دغه یو ارمونه باندې سب پویګم لګ لګ ام لګي ګوتی مو ته ګورم بغیب اوریدل چې دا سب پویدل چې داس موږ ساز د پاره وبان موږ پویګو مګم خګول او غداو د یوم نکو
یره تاسو ویلی چې تقریبا دیش پنځه دیش کال کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو د برخې کار کې یعنی تاسو به برخه باندې لوی کار پروت دی خو تاسو چې رمه د بواتي شو ډیر نه دا او سندری مو ډیری رسنیزی شوی ندی یا راوت ندی دیدی لامل څه دی
ما ډیر ځلی ما نه داخل ګدا پښتنه کړی و زه ډیر ځلی ما دا خبره کړی نه یو خبره چې زه کوم ما په کور کې زما نه وړو کې ورور زرولی افغان چاو سندرغاړو او دغه د دې ساس سره ډېر زیاته مینه و ډېر شوق یم زما د سندرې او دغه د سندرې زما د आवाज او دغه د आवाज په لیول کې ډېر فرق ما غوښتل چې زما دا ورور مخیلر شي ولړ لیونتوب پورې هغه ورنه نوته او کچری ما په یو اس باندې دوکو هغه کسان بیا بوچي په یو تور په یو کاغه کې چې د دوه توري نه ځایږي نو په دې وجه به بیا دا صرف دا کار شروع کړي چې ما هغه د پاره کمپوزونه جوړ کړي دي طرزونه مې جوړ کړي دي هغه مې وړاندې کړي سپورټ کړی مې دی چې مخکې لاړ شي یوازینی علت یې همدا و چې زما په هغه ورور په موږ ډېر زخته ډېر زیات ګران دی او د هغه لیونتوب چې موږ لیده د موزیک سره دومره شوق نو داسې موږ کوي او هغه وخت موږ فکر وړوکې و خام و چې دا اوس کوم فکر دی زموږ نو اوس موږ ځان ته لارې بېلې کړي دي اپ خپل مسیر پخپل لار روان دي شمالی جان پخپل لار روان دي زه پخپل لار روان
په کور کې خو تاسو ټول ماشاءالله موسیقاران یو داسې خلک چې د ځانګړي نوم څښتنان یې. کله داسې شوي دي چې سره بحث هم کړی دی؟ مثلا زرولی افغان ته ویلي چې ستاسو دا لاره ده، ستاسو والي صاحب تاسو ویلي چې ستاسو دا لاره ده، داسې کله شوي؟
لازمي 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 لازمي.
او په دې بحث کوي
ولې نه؟ ډېر خبر داسې دي چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې موږ کورونو کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو، میټینګ کوو، دا غیر د هر هغه څه الان دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوي، دا شمالي نه چې تاسو سره اورېدلې دي کې ډېر زیات ده، موږ سره بناستې، موږ سره مشورې کړې دي، پلان سره بناستې، اگر پښتنه کړي زکم تریک باندې ویم، زکم لیول باندې ویم، ما سره ډېر خبرې داسې شاید داسې پروګرام کې چې یو پروګرام یې چې هلته زرولي مې او شمالي مې نو زه شمالي ته هېڅکله اجازه نه ورکوم چې هغه بیا فولکلور وي، ولې دا هغه کار دی. دلته شمالي یو ډېر ښه غزل خوان دی، یو ډېر ښه استعداد لري، یو ډېر لوی استعداد لري، نو د کار مصیری بیل دی دا په کار دی خپل غزل وي او غزل مخی یوسي.
او زرولی افغان باید فلکلور مختلف
فلکلور
اوریدونکي به مثبته مایي چې ستاسو یو زمزمه واوري.
ما یو تر شمالي ته جوړ کړی دا برته زمزمه کوم. دانش یو نوی شاعر راوته، یو ډېر خوږ دی، خلک یې ډېر زیات خوښي په ما خپل هم علا خلک یې را کلاوتی دی، او ما پیاس سوچ ګوتی موتی پوالی جی دی. ملنګ په کچکول کې دې روپۍ دی او کبل څه، ملنګ په کچکول کې دې روپۍ دی او کبل څه، په غاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه، په غاړه دې جامې د ملنګ دی او کبل څه، ملنګ په کچکول کې دې روپۍ دی او کبل څه، دانشال روبر د نجارېږي قربانېږي، دانشال روبر د نجارېږي قربانېږي، چه داده کرامات د شاعر دی او کبل څه، په غاړه د جامې د ملنګ دی او کبل څه، ملنګ په کچکول کې د روپۍ دی او کبل څه. نامه شمالي جان د پاره ترز وکړه.
ولی صاحب تر اوسه پښتنه په توګه ستاسو راتلونکي پلانونه څه دي، څه به کوئ؟
یار صاحب خبره خو ډېره خپل او ډېره مزیدار وکړلم. زه راتلونکي د وخت لپاره خو زه یو ښه ځان غواړم، یو ښه کمپوزر شم، ښه موسیقار شم، او کوشش مې دا دی ښه موسیقي وکړم. او په زمین کې هغه د رفیق شینوار غوندې کوم طرز که زموږ خپله بیا خو خپله به یې وایو، او که خو همداسې هغه نو بس خلکو به یې وایو.
ډېره مننه.
Thank you.
چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې پیښه رامنځته شوه، د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او لراتک سره سم ځینې بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. له منځپانګې نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر له پیښې راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج
ډېر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مخترا کړ. ستاسو خو یو کتاب چاپ شوی په دغه برخه کې موږ څېړنه کړې ده چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوې وه له هغه راوروسته په پښتو ادبیاتو او په ځانګړي ډول په داستاني ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي؟ څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډېر لوی بدلون رامنځته شو، د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم لنډ کیسو لیکونکو پښمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی، آی یو دم زیات شول کنه په تدریجي ډول را زیات شول؟
داسې ده چې د پښتو ناول خبره باولو کو ما خپل داسې ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی و، بلکه کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بخی داسه لګی دا چې بخی لیکل شوی نه ده. خو بیا هم سوی شکل موجود و او کوزه پښتونخوا کې هم بره پښتونخوا کې هم او د 9/11 واقعیا دا دومره درنا و او دومره پلنا و او دومره اغیزمنه و چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شوه. او هغه وجه شاید دا و چې د دومره لوی استرا او اغیزمنه پیښه په شعر کې نه راټولیده، بلنډه کیسه کې نه راټولیدله. نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکار و چې دوی ټول دغه جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر له وجې غورځېدلي اغیزې دي هغه ټولې پکې راټولې کړي. نو ناول زیات شوی دی د 9/11 نه پس.
په فکری لحاظ یا د پیغام لمخې څه تغییر په کې رامنځته شو؟
پیغام لمخې زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کې دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیښه د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې څارلې ده. دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلې دي. هر هغه څه چې د یوې پیښې په اړه بهرني میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلې دي او خپل مشاهدات یا خو خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یو ویره هم موجوده ده تر هم موجوده ده د هغې د وجې نه دي چې منځ ته راغلي دي او یا اپروچ کمی و. خو زیات تر داسې ډېر هغه د چې کوم ما دا خبره په دې کې کړې ده چې د کوم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکلی شوی دی په نړیواله کچا او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کوم لیکلی توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی او هغه د 11 سپتمبر په اړه په پښتنو کې ونه لیکلی شو، باید چې لیکلی شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نه زیات اغیزمن شوي پښتون ولس.
ښه، تاسو خو ویلي چې یعنې په هغه اندازه چې تمه کېده نه دي شوي. له دغې پیښې راوروسته آیا نوي لیکوالان هم رامنځته شول که نه هماغه زړو کار؟
نوي لیکوالان خو خامخا رامخته شول، یو خو دا دی چې نوی کل مخې ته راغی خو لږ څه خلک زیات رامخې ته ځکه شول چې د 11 سپتمبر نه پس ته د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم دی د پښتنو سیمو باندې شو او هغې کې بیا ډېرې رسنۍ ډېر این جی اوز لکه دلته شتون ولاره او د هغې شتون د وجې نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر کوزه پختونخوا کې خلق آماده کړل دی سیستا چې پښتو ولي کی پښتو ولولي نو نوې کول کسان را پیدا شوی دی.
د یو لسم د سپتمبر نه راوروسته کله چې یو ډېر لوی تغییر راځي ټوله نړۍ پښتنو ته د یوې ځانګړې زاویې له مخې ګوري. تاسې څېړنه په دغه برخه کې کړې ده چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول په پښتو ژبه کې څه تغییر رامنځته کړه؟ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړ؟ یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنلو که څنګه؟
داسې زه په دې کتاب کې ما دا خبره مخې ته راوستې ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې هلته پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډېره لاندې وه یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وه تر څه حده، دغه رسنۍ چې د 11 سپتمبر نه پسته شتون ولرل دلته پښتنو سیمو کې دې د ژبې سوچوالي ته ډېر پاملرنه وکړه او داسې داسې ټکي لغات چې موږ متروک کړي وو پریښي مو هغه بیرته ژوندي کړل
او یې نوی جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکي یې نوی هه جوړ کړي دي او بیا څه داسې هه شوي دي چې د نړۍ نه هم اخیستي دي لکه د هر ژوندې ژبې یو وصف دي چې هغه د نړۍ نه هڅو لغت واخلي. نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولای دی.
او له دغه پیښې وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوې؟ لکه داسې خو مخکې مو ویل چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنه لرل او په افغانستان کې بر پښتونخوا کې به ښایي یو شمېر ټولنې وي، خو کله چې دا پیښه رامنځته کېږي ټوله نړۍ دلته متوجه کېږي، له هغه وروسته یو څه مالي امکانات هم زیاتېږي، د ټولنو وضعیت څه ډول
دی؟ ټولنو وضعیت دا دی چې یو خو د دې پیښې نه وروسته که موږ وګورو په نړیواله کچه هم او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیایي اثر ډېر زیات راغی او هغه کې بیا سوشل میډیا هم مخې ته راځي. هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي، نو هغه پر لرې پرتې سیمې چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو محدود وو او ډېر کم یو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز ته رسیدل نه په ارتباط کې نو په رابطه کې مربوط نو نو هغه سره وګنډل سره مربوط ارتباط یې راوسته. نو هغه سیزونه اوس ښکاره شول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې څه کېږي او په خوست کې څه کېږي او په وزیرستان کې څه کېږي هغه لرې پرتې سیمې. نو ما په خیال هغه اوس تیز شوي دي، ګړندې شوي دي، ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټې نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري.
او ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه کوم، د دغې پیښې وروسته کله چې دا پیښه رامنځته کیږي د لرې او برې پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کیږي، په اړیکو څومره اغېز کړي؟
اړیکه که موږ وګورو د افغان چې دا کوم ناورین تیر شو د سلویخ کالن په دې ټول دورانیا کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې. دا دي چې یو خو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ، نو هغه لرېوالی چې کوم پخوا موجود وو هغه یو خو ختم شو، تر څه حده بالکل ختم شو. او هغه نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغل خپل وطن ته، نو هغه یادښتونه، هغه ملګرتیاوې، هغه خپلویانې، هغه رشتې، هغه ځان سره راوړي دي. او دوی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لری کول، نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله، نور تغیرات رامنځته شول چې دوی اوس بخی یو بل نه سره بیل نه دي، بلکې شپا په شپا، ګنټه په ګنټه، سات په سات یو بل سره په تماس کې دي، سره په اړیکه کې دي، سره خبرې کوي.
د دیو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي، په دغه وخت کې تدریس کوي، د پښتو ژبې هغه د پارچوس کوم کار کوي، هغه په افسانو کې وي، په شاعرۍ کې وي، په تحقیقاتو کې وي، په تحقیقاتو کې وي، تاسو څنګه ارزوي اوس څه ډول وضعیت ده؟ قانې کون کې ده؟
دا سیدا چې قانې کون کې خو ورته نشو ویلای، باید چې ډېر زیات کار وشي. قانې کون کې که موږ وایو نو بیا به موږ ودې شو، موږ به په ځای ودرېږو، باید چې موږ قانې خو نشو. خو دا د چې کار روان دی په حوصله افزا دی د مخ کې تر نمک مخ کې نه تر سه حد ډیر په خاص ډول روان دی او بل اوس الته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلفو پوهنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څنګ شتون لري الته محصلین دي ایم فیل او پی ایچ ڈی په کچه باندې زده کړې او تحقیق روان دی نو د مخ ته نه زیات اوس کار ته خلک چمتو شوي دي او بیا د پول نه دیخوا چې مونږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو نو په هر ولایت کې نزد نزد یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته او بیا په هغې کې فصلګونه محصلین دي نو ما په خیال زیات کار روان دی
ډېره مننه
ډېره مننه
چیرې لاننه 50 کال وړاندې افغانستان ته ګورونو یو شمیر ځانګړي فرهنګونه به مخې ته راشي ځینې لا هم شته او ځینې لمنځه تللې دي په خاري فرهنګ کې سماوار یا سماوات هغه څه و چې خلکو به د چایو د څښلو سربیره د مهم کوله او هم به د افکارو د تبادلې خزایو فرشته مرسل د سماوار پاړه راپور لري
درنو دوستانو تاسو به هم خامخا د سماوار سماوات سماوارچی او کافی نوم اوریدلې وي که څه هم سماوار له عادي وسپنې څخه رغېږي خدا چې له پخوا څخه دود دی او د خلکو د راټولېدلو مناسبه زمینه برابروي نو په فرهنګي لحاظ هم ډېر مهم دی د سماوار تخت دغه کسان راټولېږي چې په زړه او ذهن کې بېشمېر کیسې او خاطرې لري سماوار د دوستانو او ملګرو د لیدلو لپاره غوره ځای دی په سماوار کې راټول خلکو باید د کیسو سربېره مشاعرې کولې او کله کله به ځوانانو سندرې هم زمزمه کولې د سماوار یا سماوات شاګرد به هم په ډیر اخلاص او صداقت سره وړه شنه چایناکه د سماوار ځانګړي شیشه یي سری او شنه پیالې له پتاسو سره د راغلو کسانو په مخ کې خودلې په سماوار کې له چای سره چاینکی چې ډیره خوندوره شوربا وه هم چمتو کیدله دا چې د سماوار تاریخ تر کومه رسیږي د مودي افغانستان د علوم اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور حبیب الله رفیع څخه پوښتلې دي
د چای او چای په خولو د چای دود ډیر زور نه دی په افغانستان کې تقریبا یو نیم سل تر 200 کلونو پورې رسیږي چې چای افغانستان ته راغلی دی ورسره سماواتو د نور مسایل البته د شیدو په خولو د شیدو څخل دا بیا ډیر پخوانه رواج و لیکن سماواتونه په دې وروستیو سلیزه کې په دې وروستیو پیړیو کې دود شوي دي خلک به راټولېدل په سماواتونو کې به مجلسونه به کول او هلته به چای چښو عین حال کې د سماوات په څنګ کې به د چاینکۍ هغه هم و رواج شوروا به په چاینکۍ کې پخوله نو سماواتونه د ټولېدلو ځای و د ناستې ځای و هلته به ځینې د کابل شوقیانو بلته سترنج کاوه او وخت په وخت به چای غوښتو چای به یې کاوه او چیک به نو په دې اساس سماوات زموږ د دې وروستیو پیړیو یو ډېر ښه دود و رواج و د خلکو د ټولېدلو او د ځوانانو د مشرانو د لویانو د سره کېناستلو زمینه پرې برابرېدل
په پخوا وختونو کې د کابل د ښار پیژندل شوي سماوارونه د کافروشي په کوڅه کې د لاهورۍ په دروازه کې د قولیابچکان په لمنه کې او داسې نورو ځایونو کې رغېدلي وو د زاړه ښار چنداول او کافروشۍ د کوڅې سماوار له لرغونو سماورو څخه وو سماوار یا سماوات په کابل سربېره د افغانستان په ولایتو کې هم شته خلک ورځي او خپل ستړیا په چای او چاینکی سره پکې ختموي د کابل سماوار یا سماوات د پېښور په قصهخوانی کې هم فعال وو افغانان به ورتلل او هلته به په خپلو کې سره لیدل دا چې اوس خلک سماوار ته ځي که څنګه او له پخوا وختونو څخه کومې خاطرې لا هم د ځینو کسانو په ذهن کې تازه دي د کابل د کافروشۍ په کوڅه کې یو پخواني سماوار ته ورځي
مو چې راغلم دلته د ډېر پخو کسان راځي سره چای خوري دوی دلته کیسې کوي او په دې ډول سره خپل وخت یو څه خوښ تیري دا اوس له ما سره یو ورور دی دا یې له کندار څخه راغلی دی. نوم مراته وایي؟
نوم اطلاکیم.
له پخوا وختونه د سماوت په کله کسي راته وکړه چې دلته به خلک راتلل، کومې قصې به کولې، څوک به راتلل؟
خو ما ورته وواده د په یوه زړه و په یوه واده د اوس خو هغه وخت نشته، واده خله اوس هغه وخت کمه دی. هغه واده د چینکۍ به واده د پیدې شاغانیو یا به په شل افغانیو، اوس خو واده د په څلو شل افغانۍ ده. چینکه چای په څو دي؟ چای مو خوړلې، ډوډۍ مو خوړلې، په درې افغانۍ په څلور افغانۍ به مو خوړلې. واده هم به ډوډۍ راکړو، بیا چای راکړې، پنجې به مو ورکړي. دا پنجې کله تمامې دي؟
تاسو ویلې چې یو پنجې باندې به د چای
و؟ په یوه پنجې نه، په روپۍ به وه چای. په یوه روپۍ به وه. پخوا پنجان به واده ګرده ورځ به میاله په وکړه، پنجې به لا نه خلاصېدې. اوس واده زه روپۍ واده د غرمې پورې خلاصېږي، سهار ولاړ څه د غرمې خلاصېږي.
یعنې یو چای لکه چای په یوه روپۍ
وه؟ په یوه روپۍ وه. تاسې به مو په ګیلاس کې ور واچولې، موږ به جیم لاړو. ته به خپلې چایناک ووهه، پیسې واخیستلې. دا نه وه چې اکا زما پیسې دې څه کړې، واده ولې دې نه کړې را؟ اوس خو نارې در پسې ویل چې سړی درته درول دي په دروازه کې، چې ازما پیسې راکړه. واده د سودي وخوړلې، سود راکوې واده ولې نه راکوې؟
د کابل اوسیدونکی احمد جان هغه څوک دی، دی هر وخت راځي دوته چای خوري، او کله ناکله چې پیسې ورسره وي نو راځي چاینکي هم خوري. له ده سره خبرې کوو.
پنځلس کاله به کېږي دا دي ما غره چې هر وخت د غرمې ډوډۍ له خاطر دلته راځم، ځکه چې دوی پخواني سیستم باندې چاینکي پخوي.
یعنی د سماوات د چای لپاره نه، د چاینکي لپاره راځي؟
بله، او چاینکي ښه چاینکي ورتي. او د پخواني خلک دي، ګوره دیګه یو، ګوره سیستم یو، ګوره ټول په مغه پخواني سیستم باندې چاینکي کې پخوي او ښه مزه دار.
بله، موږ تاسو کور کې خو شروع پخو کنه؟
او لږه نه،
هغه دې سره څه فرق لري؟
نه لږه نه مزه دار دی.
مثلا بولې مزه دار
دی خو دوی هغه کوم رقم چې دوی له پخوانه سي دوی په کوم سیستم پخې کنه؟ غره ته بیا کور کې کله څوک راکې، موږ تاسو پیاز ورته سره کوو، نه پیګم چې کو سره کوم کور کې کنه. په دې سیستم باندې دوی نه سي راکول.
یو بل ټایم چې ډېر ستړی ښکاري، اوس د دې سما واټر روان ده، د ښکاري تل لري لاره څخه راغلی ده. کله خپل نمبر توې؟
نوم یې جان آغا ده.
کوم چې راغلی
د سروبي راغو، سروبي د ولسوالۍ نه دی خو د مایان وټول نه سيدي.
سروبي کې مایان و، بیا چې راغلی په لار په لسګونو نور وټلونه تر راغلی مستقیم دې سما واټر دا ولې
دا خو ما دې ډیر مخکینای دې سماوات پکې دې نه مخکینای دې موږ خدای دې وبې چې موږ پلوو قبلګه او دا ټول راتل بل ته موږ جوړې کړو. امغه سره کې ماما وخت یادي کې وسم پکې دې نه ماغه شه
ته دې له پلاش سره راتللې ماشوم وې، اوس دې سره راغلې څومره بخانی خاطرې در پیاتې وې؟
ډیر خاطرې تر په یغه خدای دې پکې دې نه وخت به راغلو نو دا ته به راغلو غون بل ته دانه ناس تو وطن خلاص پنګيري باندې ناس تو من بل تو سره ناس تو بس دې بل جوړې راو چې نه کې راو ته ماتولم ته خړلم خاطری خوب سغه میدان صدا واغه خل نست دغه مشران نست دغه لا دغه جای کې بناستو دغه ته بناستو دا سپینګری بناستو هغه سپینګری هم
قدرمن دوستانو د سماوات په کسانو سربیره چې دوی راځي دلته چې چای وخوري، ځینې کسان د سوال لپاره هم راځي، غواړي چې دلته له ناستو کسانو څخه پیسې وغواړي. اوس یو میرمن راغله، نو له دې سره به هم خبرې وکړو چې دا هر وخت د سماوات راځي، کله کله راځي، د خلکو چلند سره څه رقم ده. نوم دې راته وایه؟
اختر بیبي.
د سماوات هر وخت راځي، کله کله څنګه؟
لازم دلته خیرات غواړم.
خیرات غواړي؟
ها.
خوست د پخوانی او سماور روزای په ښار کې بیلا بیلا کافیانو هم نیولې دی. د سماور بڼه پر مختلې شوې ده.
د کیسه ایز ادبیاتو لوستنه او اوریدنه د انسان د شعور او عقل د پوخوالي او پراخوالي سبب ګرځي. د زرپانی په نننې پانه کې وګمه جبار خیل لنډ کیسه بدلنې راوړوي.
زرپانه وخت ځان ټکنده غرمې ته نږدې کاوه. هوا راته د شپې به د اوړي پادشاهي به ګلان غړېدلی وو، انګړ هم خشین وو. کابل کې ډیر لږ کورونه دي چې شین او سمسور انګړ لري. یو له دغه کورو څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې وه. زکه جمعه و نوری ورزی خو رسمیات بی پرتالش بیچخه یو بل سره دیر نوینی. تول سره خوشاله ناستو چی ده تیلفون غا گرا پورته شو. بله علیکم السلام، ورکیه چنگه ای؟ خیریت خوبه وی؟ خیه مکا خو خیریت نراتخ گاری چه شوی؟ سمقه گیگا اکا آقا آقا تینداری نوی ناوی نده؟ خواه زربخت خیه چه ای کری؟ آقای ده بیغیرت لور دوا خوڑلی چه وای ورکیه؟ چنگه دوا؟ اوز چی ری؟ قسم که خبریم کمال دوی شفاخانی تا وڑی عدی هم لاره ورسره اکا راش کنه دلتا. دگروال حق پک پاتی شو، مخی خزی تا ورواره و دا چه نخره ای را کری؟ دا شرم بچیر تخ خوام، خدای خبر چی دی تندار زامونو با چه لو با کری وی چی ناوی دا کار کری. دگروال مخ وطن تکر کوری خزی تا وروسپاره. گور ازان سر پام کوا غرمه هم دا لگ زرشا گنیزلو خومی نکیگی. سبا تا بتللوی طالبان هم دیر شیبی، خدای مکړه په کومه بلا و نه وړي. زغم مکوا تر څلورو بجو طالبان نه وي. وطن ته لاره دوه نیم ساعته وه، تر دریو بجو ورسید. زر تر زره ځان یې روغتون ته ورساوه. مخته یې د تره زامن ورغلل، وروره ستړی مشي، تا ولې ځان راپازاباوو؟ تاسې ستړی مشی وړکو، څه مو کړي چې دا بده ورځ مو راښکاره کړه؟ ولاکه مو څه کړي وي؟ د ړندې لور ده نخرو په سر کړې وه، مازې مې یو دوه لغتې وهلې وه. یا خدایا ته صبر راکې، نو خر یې ښځه به تر کله ټکوي؟ څه وخت سړی کېږي؟ وروره د ړندې لور ده بلا یې هم نه وهي. راځه کلا ته لاړ شو، وړکې شته را به یې ولي. که تاسې لاړ شئ مزغه به مې په کراره شي. رنګ مو ورک کوي ناولو. د سپوږمۍ رڼا راخوره شوه، په شنه آسمان کې د سپوږمۍ پاچاهي وه. ښایسته هوا د نرم شمال سره لګېده، خو د چا چیرې ورته پام و. ټول د غم په ډغر ناست و چې ډاکټر را ووت. ناروغ مو؟ مهرباني ډاکټر صاحب، ورینداره څنګه ده؟ په ډېرې خواشینۍ سره. او چې جدي و، ولې مو غږ نه کوو؟ چې کابل ته مو بیولې وه. ښه وه معده مو هم ورمینځلې وه، خو د خدای رضا نه وه چې پاتې شي. ډګروال سړه سویلی وویسته، حیران پاتې شو چې اوس به په کوم توان جنازه پورته کوي. څنګه به کلیوالو ته ګوري؟ ابک د ناوی پلار سره به څنګه سترګې جنګوي؟ په ډېرې بې وسۍ او عاجزۍ یې جنازه کلا ته راوړله. ټوله هوا کې چوپتیا حاکمه وه، عجیبه وه. نه چا ژړل، نه چا پوښتنه کوله چې ولې. بس نر او ښځه کې ساه بنده وه. یو وارې ډګروال سکوت مات کړ، ویې ویل: کوم د سړو زوی شته چې رښتیا ووایي راته؟ په ښځه مو څه مرګی راوستی؟ په دې وخت کې تیندار یې مخ ورواړه و: ګوره زویه، وړکو څه نه دي کړي، ماز یو دوه لغتې یې بېګا وهلې وه. د نه سړی لور ده، هم یې ځان وشرمه و هم موږ. په دې وخت کې د ډګروال ورینداره چې ریښتینه او زړوره ښځه وه غږ پورته کړ: ورورکه، له کومې ورځې چې راواده وه بعدې ورځې ورسره اخیستې وه. هغه خو د ابک اکا لور وه، ماز د سترګو په برګېدو هم خوابدې کېده، خو دوی ظالمانو شپه او ورځ وهله او ټکوله. قرآن که هیچ چا صرفه پی کری، هم تینداری هم میڑی، اگر ایڑی هم جبا وروا. دگر والا ایران پاتیشو چووز کم یو زر لگریوان را ونیسی. او رینداری ورزیا تکڑا، ننگیز ناوی خیستا بناراسی آغوسته و مخی پا او ریخمین تکری که کلاک کلاک پت کرده و همام یک کرده و پس پین لوی چوی بنگریا چوولی و خپل کالی را طول کرده و کاری استتلا. تبوای لخپل مرگ نخبره و ملایکی ورسره وی دنگ بنگ روانه و. خو لنده دا چی دملا تر آزانونو هر یو زان سپینه و. خو چی آسمان را سر شو، ایوه ایوه کلا را خبریده، لمر را خطو، پر طول کلی که ماتم خبور شو. هر چا په خپل وار سره خواخو کی سرگنده ولا. لا خبر نو چی ده موگه گوله ی خوڑلی، خو خبره پته هم پاته نشوه. ده ناوی مور سخت سانده کولی، په ساندو کې خپل ګلورینه دنګ بنګ نازولې لور او د هغې شین وجود په خوار غمجنه ژبه یادوله. په دې وخت کې یوه نازکه وړه نجلۍ چې لا یې د ژوند دولسم پسرلی هم نه و پوره کړی، بې سا ولاړه وه. په سپین مخ یې وینه تښتېدلې وه لکه پاڼه ترې ده. رډې رډې سترګې یې راختلې وې، له ډاره اوښکې پکې وچې شوې وې. ښځو یو بل ته خووله، او بشوای ورتکاو خوری آغا چوک ده آغا لاچار خوی بدلنی ده